د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ل خبرونو وروسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونه ته پام راړم. دا مهمه خبرونه سره ټکی د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. په پنجاب او سند صوبو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږ 43 کسان وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 ارب ډالر مرستې اعلان کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر د مدرسو د رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د دې هیواد قومي اسمبلی د دسمبر پر 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجستریشن ترمیمی قانون 2024 مسوده لاسلیک کړی دی. له دې سره دا اوس په رسمي توګه قانون ګرځېدلې دی. د مدرسو د ثبتولو په اړه دا قانون د پاکستان په اساسي قانون کې د 26 آئینی ترمیم برخه وو چې د روان 2024 کال د اکتوبر په میاشت کې پارلمان منظور کړی وو. خو ولسمشر زرداری پر دې قانون اعتراض وکړ او د بیا کتنې لپاره پارلمان ته واستاو. حکومت د 26 آئینی ترمیم د منظرولو لپاره د جمعیت علما اسلام فی د ملاتړ د ژمنې په بدل کې دا قانون په ترمیم کې شامل کړی وو چې د ولسمشر اعتراض مولانا فضل الرحمن په غوسه کړی وو. هغه دړکه کړې وه چې که مسوده دا لاسلیک سوا نو د حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي. دا قانون د مدرسو د رجستر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلعي انتظامی مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. په پنجاب او سند صوبو کې په دوو ټرافیکي پیښو کې 43 تنه وژل شوی دي. نن د پنجاب موټروی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپوره د اسلام آباد پر لور روان بس په فتح جنگ سیمه کې پر موټروی د حادثې ښکار شوی چې پکې 10 تنه وژل شوی او نور ټپي شوی دي. د پولیسو په وینا د ټکر علت معلومولو لپاره پلټنې کوي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې هم 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د پښتونخوا ملي او می ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد للارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع پښین کې د دسمبر پر 28 پیل شوې جرګې پرون ناوخته خپل قراردادونه منظور کړل. د پښتونخوا ملي او می ګوند صوبایي ویاند نصیر ننګیال بیګا مشال رډې ته وویل چې په پریکړه لیکونو کې یو هم د سیمه د امنیت او شتمنیو په اړه وو. د پښین جرګه د پښتونخوا ملي اومي ګوند لخوا د پښتنو په سیمو کې د زیاتیدونکو ناامنیو ضد د جرګو د لړۍ برخه وه. تر دې وړاندې په ژوب لورلای او سیوی کې هم ورته جرګې سوي دي. دا ګوند وایي چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې کوي چې پکې به حتمی فیصلې او غوښتنې کېږي. حکومت د جرګو د غوښتنو او نیوکو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د دغه سیټ سرګندونو په ځواب کې ویلي چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلی ګامونه اخلي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په بلوچستان کې د دسمبر له 1 د پولیو ناروغي ضد و ورځنۍ مهم پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې به د صوبې په 16 کې تر 26 لکه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې 15 یا تر 50 کالو کم وي. د پاکستان په نورو صوبو کې د دسمبر له 14 تر 22 دا کمپاین ترسره شوی و، خو په بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج له کبله ځنډې ول شوی و. په پاکستان کې سږ کال د پولیو او شپته پیشي سبب شوی دی. د خبر پښتونخوا په کرک ضلع کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نشې توکو د کارولو او خرڅلاو پر ضد اقدامات وکړي. د کرک د خټکو امن جرګې په مشرۍ کې پرون له کامران شهید څلور لارې سره نږدې غونډه وسوه چې پکې د ضلع د بېلابېلو سیمو مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو وویل چې د نشې توکو او په ځانګړې توګه د آیس له کارولو سره د تشدد او نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په غونډه کې شامل د وفاقي مخابراتو ادارې پخوانی مشر ملک شیرکیانوس خټک وویل چې باید حکومت په دې لړ کې خپلې ذمواری پوره کړي.
پدل کې د موږ پولیس کردار ډیر زیات تقدر ده. که څوک په خپکیږي که په خوشحالي هغې وجه دا ده چې څوک سګرټ ولا چې ونیسي هغې پسې یو کیلو چار سچ وي. زه وکیل یم، وکیلانو ته خو په دې باندې خوښي حاصلېږي، خو هغه سړی چې هغه سپلایر ده، هغه سړی چې کوم خرڅونکی ده، هغې خلاف هیڅ اکشن نشته.
بلخوا د کرک د پولیسو ویاند شوکت علي مشال رډیو ته ویلي چې د ضلع د پولیسو مشر د هدایاتو په ترڅ کې د نشې توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد کاروایان دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 ارب ډالر مرستې اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې دی. روټرز خبري اژانس لیکلي چې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي چې تر څو دی پر دې دند وی نو د لارښوونو په رڼا کې به یې د امریکا په جګړه کې د اوکراین مضبوطولو ته دوام او ورکړي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو که د دې خبرونه تر پای را سره واست نو دا ریپورتونه به واوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د څو میاشتو تر لانجو وروسته د دینی مدرسو د رجستریشن پر قانوني مسوده لاسلیک کړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
دا چې کوم ساين شنو دا هم چې کوم د مولانا غو چې کوم اسټابلیشمنت سره مذاکرات شي دا د غي نتیجه ده، او د اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه په دې باندې رضامند شي دی او هغه یې پر رضامند دی باندې پرزیدنت چې کوم دی دا بل ساين کړ.
د کورمی په پاړچنار کې د دې لپاره احتجاج روان دي چې د ټل پاړچنار لوی لار دې د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي او حکومت دې پر لارو امنیت باوري کړي. د دې احتجاج په ملاتړ کې په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې هم شوې دي،
اسلام آباد کے، لاہور کے، کراچی کے، گلگت کے، اسکردو کے، نورا مختلف وجہ بلکہ ملک نہ باہر حصوں کے ہم نوستہ دیں.
پښتونخوا ملي امیګوند په پښین کې د دوه ورځې جرګې په پای کې د یو شمیر نورو ترڅنګ د غشتنه هم کړی ده چې حکومت دې د پښتنو پر خاوره د زیاتیدونکو ناامنۍ مخه ونیسي.
چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مدنیات او قدرتی شتمنۍ پیدا شوې دي، په هغه ځایونو کې بیا د ترګرو په خلاف د یلته مورچې جوړې کې هلته نور هم بد امنی روانه سي.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. په پاکستان کې د واکمن اتحاد او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې له پارلمانه د مدرسو د رجستریشن په اړه د منظور شوي قانون پر سر لانجه پرون هغه مهال پای ته رسیدلې چې کله ولسمشر آصف علي زرداری پر قانوني مسوده لاسلیک وکړ او ورسره دا په رسمي توګه په قانون بدل شو. تر دې وړاندې ولسمشر پر دې مسوده ځینې اعتراضونه کړي ول او د بیا کتنې لپاره یې حکومت ته استولې وه. د دې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن دړکه کړې وه چې که ولسمشر ور باندې لاسلیک ونه کړ نو د حکومت پر ضد به تحریک پیلوي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورت کې.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دینی مدرسو د اندراج قانون لاسلیک کړو او د دې سره د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت علماء اسلام ترمنځ هغه شخړه هم ختمه شوه چې د بیل نه لاسلیک کولو په وجه راپورته شوې وه. د پاکستان پارلیمان په شلم اکتوبر پایین کې د شپږشتم بدلون کولو په مهال سوسایټیز رجستریشن اکټ یا د مدرسو د ثبتولو بیل هم منظور کړی و، خو صدر آصف علي زرداری دا بیل لاسلیک کړی نه و او بیرته یې د وزیر اعظم دفتر ته ورلیږلی و. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شلم دسمبر حکومت ته اختار ورکړیو چې که دغه بل لاسلیک نشي نو د دوی ګوند به احتجاجي تحریک پیل کړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې صدر دغه بل د جمعیت العلماء اسلام د فشار لاندې لاسلیک کړو، ځکه چې که جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف په شریکه د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کړي نو حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ شي.
دا کدا چکم ساينو شنو دا هم چکم د مولانا غ چکم اسټابلیشمنت سره مذاکرات شي دا د غی نتیجه دا او د اسټابلیشمنت چکم د هغه پدې باندې رضامند شه دی او هغه یې پر رضامند دی باندې پرزیدنت چکم دا بل ساين ک د دې علاوه چکم د متا صدا سي د دې غ سره منطق سمج نه راځي هغه وجه دا چې پرزیدنت یو بل واپس ک پکار خدا هغه منی اعتراضات لګا هغه واپس کنو پکار دا چې پرزیدنت چکم اعتراضات هغه اعتراضات منی لګ دې عمل کی دل پکارو لیکن هغه بل دوباره پرزیدنت واپس لاړ او پرزیدنت چکم دا هغه منی ساين وکړو
سول اسیز پخوا به د مدرسو رجسٹریشن یا اندراج د سنت و حرفت ته وزارت سره د سوسایټیز ایکټ لاندې کېدو رستو په کال 2019 کې د مدرسو د تنظیمونو او د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ترمنځ یو تړون وشو چې د مدرسو اندراج به د تعلیم وزارت سره کیږي او اتلس نیم زره مدرسې د تعلیم وزارت سره رجسٹرډ هم شوې خو مولانا فضل الرحمن او ځنه نورو دنی عالمانو نیوکه کوله چې د تعلیم وزارت سره د اندراج د وجه د مدرسو خپلواکي ختميږي او باید د مدرسو د اندراج په خوانی طریقه بحال کړي شي اسلام آباد کے دنمل پہنتون دین او در جرنالیزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان مشال رڈیو تول چې د حکومت ستونز اوس هم ختم نه دی کدا بل نلس لیک کولو په صورت کې مولانا فضل رحمان احتجاج کولو نو اوس په دې بل مخالفین احتجاج کوي
زرداری په تیر ځل چې کله واپس کړو دا غي وجه داوم وا چې دا غي الټرناتیو فورس ډیر زیات دي په دې پاکستان کې ډیر زیات مدرسې دي چې هغه رجسٹرډ دي او پاګه باندې مولانا فضل الرحمن انفلوئنس نشته ان زرداری ته هغه اندازه و کړه دا شی ساين کوم ان ما ته مسله جوړې دي شي په پاکستان کې خو زه ور سره بس را دام هم چې تاسو بو ویني چې راتلون کې وخت کې به د دې بل حواله سره انټي پروټیسټ پرازي او د دې خلاف به دا نور ګروپونه د مولیانو صاحبانو دا مخا میدان ته راوځي او هغه سب پاکستان کې کم تعداد کې نه دي هغه ډیر زیات تعداد کې دي
د نوي قانون تر مخه د مدرسو د اندراج په خوانی طریقہ بحال شو او اوس به په هر ضلع کې د ډیپټي کمشنر د دفتر سره د مدرسو اندراج کیږي د جمعیت علما اسلام ویان اسلم غوري او یو بل مشر حافظ حمدالله د بل لسلی کولو هرکلی کړی دی او په خپل بیانونو کې په دې د مدرسو مشرانو ته مبارکي ورکړې ده د بل تر مخه کومې مدرسې چې د دې قانون جوړدونې وړاندې جوړې شوې دي هغه باید په شپږ میاشتو کې ځانونه رجسٹر کړي او نوې جوړې شوې مدرسې په یو کال کې اندراج وکړي ټولې مدرسې به د خپلو تعلیمي هلو ځلو رپورټ ته حکومت سره جمع کوي د خپلو مالیاتو آډیټ به کوي او د داسې زده کړو مخنیوی به کوي چې فرقوریت او توندلارۍ ته وده ورکوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال راډیو
د کرمی په پړچنار کې د روان احتجاج په ملاتړ کې ل تیر جمعې ورځ راځي په پېښور اسلام آباد لاهور کراچي او نور ځایونو کې پر لتونه دوام لري د غشتنه کوي چې د ټل پړچنار لوی لار دی د تګ را تګ لپاره خلاص کړل سی او حکومت دی د لارو امنیت یقیني کړي په کراچي کې د پرلت لوجي پرون په ټریفیک کې خندونه رامست سوي ول د سند د واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سیاستوالانو له خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت څخه غشتنه کړي چې د پړچنار مسله دی زر تر زر هوار کړي د مشال لړی خبريال غلام غوث په دې اړه رپورت لري
د مجلس وحدت المسلمین د سوری لاندی د کورمی د لارو د پرانستلو او په کورم کې د دایمي امن قائمولو لپاره دا ډول احتجاجي مظاهره د پیښور په شمول په پاړچینار اسلام آباد کراچۍ او بیلابیلو نورو ښارونو کې د تیری یوې نیمه هفتې نه دوام لري د پیښور د احتجاجي پرلت پر مهال شیا علیم الدین عبد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی د دایمي امن لپاره دی د جرګې هلی ځلی روانې وي خو په کار ده اول د پاړچینار د تګ راتګ لاري پرانستلی شي
درنه دالته هم جمعینه نوسته ده ملک مختلفو حصو کې لکه تا ته معلومات شته دي په اسلام آباد کې لاهور کې کراچی کې گلگت کې اسکردو کې نور مختلفو ځای کې نوسته ان بلکې ملک نه بهر حصو کې هم نوسته ده دې سلسله کې خاص کوم خبره ده غدا ده چې دا خی سره یو قانون کې شته نه چې مذاکرات دي نه مذاکرات کې د دوره پرېش سره چوي ځاونه په ضرورت یې ولیان بندوي دا نه اسلام قانون ده نه دا د انساني حقوق قانون دی دې کوم مثلا حکومت مذاکرات کوي فریقینو سره مذاکرات دوران هم مقصد نه است مری کم نه سي ته مو پريشر ما باندې چوي ته د مات نمني بخورا کم باندې ته مونې د ادویات باندې ته مونې پټرول باندې نه نهایت ظلم دي دی در نو مقصد دار سب کردہ ظلم میں ختم شین
پا پاڑا چینار کی دا یوی نیمی ہفتے نا پا پرلت ناس شیعہ احتجاج کون کی یوولس غوختنی لری چی دا سر غوختنی دا ٹل پاڑا چینار مرکزی سڑک دا تک را تک لپار پرانستل لی دغه مرکزی سڑک او دا پاڑا چینار دا تک را تک نوری لاری دا دونیمو میاشتونا هغه محال وطرلی شوی چې د سپتمبر په شلمه په کورمه کې پیرقیزی انخطی وشوی. د هغه پیرقیزو انخط وروستو د پاړه چینار د تګ راتګ لپاره حکومت د مسافرو د کاروانونو د تګ راتګ یو لایحه عمل جوړ کړو. خو د نومبر په 28مه نیټه چې د شیعهګانو په کاروان برید وشو او په کورمه کې بیا فرقیزی انخطی پیل شوی، نو د تګ راتګ هغه عمل هم ودرولی شو. د دسمبر په لومړۍ نیټه د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې دواړه فریقین په ډزبندۍ کولو راضي شو او د لارو د خلاصولو او په کورمه کې د دایمي امن لپاره په کوهاټ کې جرګې خپلې هڅې پیل کړې. د کورمینا د قومي اسمبلۍ غړي حمید حسین د دسمبر په 29مه مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی د دسمبر په 13مه نیټه د دواړو فریقینو ترمنځ د معاملاتو حل کولو او لارو پرانستلو لپاره جرګه یو حتمی تګلارې جوړ کړي.
جرګې کې دا وشو چې علي تشی طرف نه حکومت ماهده واغه باندې علي تشی مشرانو ټولو سینونه وکړل. جرګې باندې سینونه وشول، هغه جرګه بیا ډیسکس شوه علي سنت سره. علي سنت ترکی پرون شپې مدول زو بوجو پورې ناستو، هغه ورکی واورز ټایم وغوښتو، یو واورز ټایم ورته ورکړو. نو منګل ورځې به بیا ان شاء الله کینی او نور کنسنسس جوړ شوی دی او ان شاء الله مشورات سره منګل ورځې به هغه بعد اس خطونه وشي، هغه به فائنل ته ورسیږي. اندغه شان جی او سی سه مو سره ودا وکړه چې منګل ورځې
بلی خواته د سین صوبې په مرکزی خار کراچۍ کې په 12 ځایونو کې د پاړه چینار د احتجاج په ملاتړ د احتجاجونو په وجه هغلته کې د تګ راتګ ځینې لارې تړلې شوې او په کراچۍ خار کې ډېری ټریفیکي ستونزې جوړې شوې دي. په دغه اړه 13 ورځ د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالی شازی مری په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې له وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زر دي دواړه حکومتونه د پاړه چینار مسله حل کړي، چې د کراچۍ په شمول د هیواد په نورو برخو کې د لارو د تړلو ستونزه حل شي.
کیا آپ کیوں نہیں پاڑا چینار کے مسئلے پر غور کر رہے، کیوں سندھ کی سڑکیں بند ہو؟ تو یہ تو خیبر پختونخوا اور وفاق کو سوچنا چاہیے کہ پاڑا چینار کی عوام کو کیوں بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، کیوں لاوارث چھوڑا ہوا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟
پر این حال کی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور لخوا د دسمبر په 29مه نیټه په خپور شوی بیان کې اعلی وزیر علی امین گنڈاپور ویلی دی چې صوبایي حکومت د جرګې د لارې د کورمی د مسلې د حل کولو هڅه کوي چې په داسې ډول دا معاملات حل کړي چې دواړو فریقینو ته د منلو قابل وي.
مشال ریډیو ته ورسې د پښتونخوا ملي امنیت لخوا د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتېدونکو ناامنیو پر ضد په پښین ښار کې د دسمبر پر 28مه پیل شوې جرګه پرون له شپې ناوخته پای ته ورسېده. په جرګه کې د یاد ګوند د غړو قومي مشرانو او دینی عالمانو د وړاندیزونو پر اساس یو شمیر قراردادونه منظور کړل شو. تر دې وړاندې په ژوب بوري یا لورلای او سوی کې هم ورته جرګې شوې او آخري یوایا بای په کوټه کې اعلان شوی ده. پښتونخوا می په تر هغه وروسته جرګه پیل کړی چې د پښتنو په سیمو کې د وژنو او تښتونو پیښې زیاتې شوي. حکومت وایي چې د سیمې د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. تفصیل د مشال رډي خبريال سمد شبنم راکوي.
په دې جرګه کې د یاد ګوند غړو قومي مشرانو او دینی علماو په سیمه کې د ورپیښو ستونزو په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړل، چې د دې وړاندیزونو پر اساس د جرګې لخوا شپاړس قراردادونه برخوالو ته وړاندې کړل شول. په قراردادونو کې په پاکستان کې د اتم فبروري 2023 کال ټول ټاکنې ناقانونه بللې، د تعلیم، روغتیا، امن ورکول، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د کاروباري اسانتیا ورکولو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي چې دوی په یواد کې روند ټاکنې کړي او حکومت وایي چې د ولستونزو هوارولو ته ژمن دي. د دې قراردادونو په اړه د جرګې محل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي ویاند نصیر ننګیال مشالډو ته وویل
دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې په پښتونخوا وطن کې کومه ناامني ده، په پښتونخوا وطن کې د دهشتګردۍ په نامه کومه پریشینونه دي، پښتونخوا وطن کې چې کوم غلاوي شوکي ډاکې او لوټمار دي او لا قانونیت دي، او په مختلفو ځایونو کې چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مادنیات او الته وسایل قدرتي شتمنۍ پیدا شوي دي، هلته چې کله هم شتمنۍ پیدا سي په هغه ځایونو کې بدامني جوړ سي، هلته د دوی په خوله ترګر راسي، دوی وي ترګر راغلي دي، بیا د ترګرو په خلاف دوی هلته مورچې جوړې کې او د مورچو پس هلته نور هم بدامني روانه سي، نو دا د بیا الاټمنټ او بیا قبضې او بیا د نورو صوبو خلک راځي د پښتونخوا وطن د پښتنو سیمې دا غرونه الاټۍ پر خپلو نمونو باندې دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې دا عمل دې ژر تر ژره ودرول سي او د پښتونخوا وطن شتمنۍ دې په دې شتمنیو کې دي پښتنو ته د دې سیمې خلکو ته د هغه کلي چیرې چې هره شتمنۍ پیدا سي د هغه سیمې خلکو ته دې حصه ورکول سي.
د پښین جرګې ته له خانوزۍ سیمې راغلي وکامي مشر عجم احمد عظیم کاکړ د دسمبر پر 9 مشال رتول چې په هر سیمه کې د ستونزو هوارولو یوازینی لاره جرګه کول دي.
مخکې به جرګې اوس په جرګې به رزلټ نه ښکاره، زموږ دا وره ډېره تمه ده چې موږ کوم خبرې وکړو باید دا چې هغه ښکاره سي. موږ ته غټه معامله پیښه ده، یو خو ګراني ده او پر خپل ځای ده، د بجلی تکلیف پر خپل ځای ده، زمینداران خالي لوی مسله او مرسته د خپل غرو پیښه ده چې بدامنی جین جوړه ده. موږ د خانوزی خپل غرونه د بل یو په لاس کې دي او د دنیا دهشتګردان دلته غلاوي وکړي په هغه غره ننوځي. موږ دا خبره کولای شو باید ته به دا سوچو کې دا خلک راوغواړي دا زموږ د غرو لږ چانبین وکړي چې غلط خلک پکې دي دا راوباسي. دغه زموږ امن اوس خانوزی واحد ځای دی تعلیم یافته دی، خانوزی واحد ځای دی ته ضرور امن پکې دی، خانوزی واحد ځای دی چې په دغه کې یو غلط کار نه کوي، مګر د دوه غرو له لاس موږ دغه اختای زموږ مرسکران غلا کوي، موږ خلک غوا کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د روانو جرګو مشر او د یاد ګوند مرکزی غړي نواب خان ایاز جوګیزی وویل چې د پښتنو د ستونزو هوارولو لپاره د ټول قام یو مټ کېدل دي او دا د پښتنو د ټول ملتپالو ګوندونو قامي مشرانو او دیني علماو ذمواري ده.
زموږ دا کوشش دی چې دا اکړه د پښتونخوا مسله نه ده، د دې پارټۍ مسله نه ده، دا د مینایس حکومت د ګر پښتانه مسله ده. د ګر پښتانه مسله ته پر پښتونخوا هلکه ژلاغه ضرور ځخه موږ خپل حق را بیلولای شو، خو موږ به دوی ته وایست آرام کښېنه موږ یې کافي. دا له 15 کاله ځخه زموږ په څټه کې پشره راښکې ده، دا زورور تر څو پورې دا ټول پښتانه ګوندونه سر یو ځای نه شي، په یو اواز نه شي، د وطن دپاره د هر چا خپل ما خو یو ورځ ورته ورمال هر یو په کار دی چې خپل د پارټۍ کوم منشور دی هغه د څه وخت لپاره سسپینډ کړي، زراد سي پر د اجتماعي مسلو باندې سر یو سو د خپل حق په مرکز کې له پنجاب او په صوبه کې له بلوڅ څخه خپل حق را بیل کو، بیا د هر چا خپل فکر دی، د هر چا خپل پارټۍ دی
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې پښتانه باید پر خپلو شتمنیو اختیار ولري او په پاکستان کې باید هر پښتانه ته هغه حق ورکول سي لکه څرنګه چې نور ته ورکول سوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د جرګې په داسې حال کې رابلل سوي چې په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب او سوی کې جرګې کړي، په چمن او کوټ کې هم جرګې کوي، خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترګري ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د خبر پښتونخوا په کرک کې ځای مشرانو د نشي توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد جرګه کړې او حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې پر ضد د ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د دې پر ضد وار لمخه دوی اقدامات جاری ساتلې دي. ممتاز بنگش په دې رپورټ لري.
په دې اړه د یادې ضلع کمران شهید چوک سره نږدې د دسمبر په 9 د ځایي مشرانو غونډه وشوه. د غونډې مشري د خټک امن جرګې مشر وطن برشا خټک وکړه. غونډه کې د ضلع بیلابیلو سیمو مشران او مدني فعالان شریک شول. په دې مهال مدني فعال نیم خټک وویل ضلع کې د نشه یي توکو استعمال ورځ تر بله زیاتېږي، باید چې دوی دې د هغو خلکو سره سماجي پرېکون وکړي څوک چې د نشه یي توکو په پلورلو کې لاس لري. غونډه کې په ځایي پولیسو هم نیوکه وشي او د اړوند محکمې مشرانو ته د غونډې د لارې پیغام ورکړی شو چې باید یاد محکمه دې د نشه یي توکو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې نشه یي توکو او په ځانګړې توګه د آیس استعمال سره د ناامنۍ پیښې په زیاتېدو دي. ځایي مشر ملک شیر کینوس خټک وویل باید چې اړوند ادارې دې خپل ذمهواري ترسره کړي.
پتی لعنت کی دے مج پولیس کردار دیر زیوت تقدار دا کا سوک پو خفا کی جی کا پو خوشولی جی اخی وجہ دادو چی سوک سگرٹ والا چی ونسی اخی پس یو کلو چار سچے زا وکیل یم وکیلونو دا خوبا دیم دے خوشی اسے لی جی خو آغا سڑا چی آغا سپلائر دا آغا سڑا چی کم خرصون کدا اخی خلاف حس ایکشن نشتا.
غونډې ته په خپله وینا کې صادق خټک وویل د پښتنو په ټولنه کې د چا سره ټولنیز پریکون ممکن نه دی. د دې نه وړاندې د باید هغو خلکو سره ملاقاتونه وشي څوک چې د نشه یي توکو کاروبار کوي. د جماعتونو امامان دې هم باید په خپل واس کې د دې مخنیوي لپاره غږ پورته کړي.
بہار چلی کی کارنر میٹنگ وشی اگو خان کو دادا خبر وشی اور سرا سرا چاہا خلق چھ مشتا ملوم دی اگو تا دے جرگے پر شکل کی دا خلق ویر ہشی چھ دا شای پریدا کدے پریدے مول دے دے خلاف ارچے گیجو یا بو سبو تا پو دے کتا مول نو مانا ماتا کئے یا بو خبر زور مانا ماتا کئے.
په اړه مو چې کله د کارک پولیسو ویان شوکت علي سره خبرې وشوې نو د بیګا نه وخت مشار ریډو ته وویل د ضلع پولیسو مشر شیباز الهي هدایاتو پر رڼا کې ضلع کې د نشه یي توکو کارونکو او پلورونکو پر ضد کارویانې روانې دي او هیڅ چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د ځوان کول په تباهۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د منشات فروشو او ایس فروشو خلاف سخت کریک ډاون شروع ده چې پاره کې پولیس تر اوسه ډېرې زیاتې کامیابۍ حاصلې کړې دي. خو اغه سره کتا سو کورو نو نن تازه کروای کی تا نه کرک سیټی پولیس کی کیمدا اغه نن یو چرس فیروش او یو ایس فیروش گرفتار کړی دی چې اغه کی 4500 یعنی سلرنیم کیلو پورې تقریبا 400 او 207 گرام چې کیم دی اغه ایس ها برامد شوی دی.
په کرک ضلع کې د دین وړاندې هم د نشه یي توکو استعمال پر ضد احتجاجونه شوي او په ځینو سیمو کې د نشه یي توکو کارونکو له طرفه بدې پیښې هم مخې ته راغلي چې خلکو ته پکې ځنی او مالی زیان هم اوښتی دی. ممتاز
مشال ریډیو ته ورځیاست وخت په پښتونخوا کې شپږنیم بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز تم پام راړو. د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجسٹریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د هیواد د قومي اسمبلی د دسمبر په 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجسٹریشن ترمیمي قانون 2024 مسوده لاسلیک کړی. له دې سره د اوس په رسمي توګه د قانون برخه ګرځېدلې ده. دا قانون د مدرسو د رجسٹر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلع انظامي مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. نن د پنجاب موټروي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپور اسلام آباد ته پر لور روان بس په فتی جنگ سیمه کې پر موټروي د حادثې ښکار شوی چې 10 تنه پکې وژل شوي دي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې 8 تنه وژل شوي دي. د پښتونخوا ملي امي ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع پښین کې د ډسمبر پر 18مه پیل شوې جرګه پرون ماښام ناوخته پای ته ورسېده. د بلوچستان حکومت کڅام په ډیره تازه سرګندونې نه دي کړي، خو تر دې وړاندې ویلي چې په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په بلوچستان کې د دسمبر له 13مې د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکول او روزنی کمپاین پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې به د صوبې په 16 ضلعو کې تر 26 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتی ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 اربع ډالر مرسته اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې دی. تاسو مشال ریډیو ته غوښتنه اوریدونکو راځو د خبرونې د پاتې رپورټونو پر لور. په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر یو سل یو کم اتیاته رسیدلې، یوازې 2 کسان ژوندې پاتې دي. د جنوبی کوریا په موان هوایی ډګر کې یک شنبه سهار یوه مسافر وړونکې الوتکه چې له تایلند څخه جنوبی کوریا ته رسیدلې وه د ناستې پر مهال له رنوی ووته او په یوه دیوال کې ټکر شوه. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافروړونکو الوتکې له ماتې لاشې مړی راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 111 د جنوبی کوریا ته به دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافروړونکی الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیوال سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خبره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول او څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خپګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا را رسېدلې وه او دا خیالي نه و چې زنګ را ووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستې تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تیرې کړي. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت یې مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو لګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبی کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په 2:30 بجو،
باډیوي
په 3 بجو،
د مشال رادیو مجله
په 4:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 5 بجو.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې 2023 کال په جنگزپول سیمو کې د ماشومان لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان یا بیلابیلې ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسونیت نشتوالی او له امله یې زیاتېدونکې خوارځواکي، له تعلیمه محرومیت، طبي پیښې، کډوالي او بیکوري ده. سفی الله ستانکزی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هره پلوه 2024 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شوو ماشومانو د شمېر او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړې، په جنگ ځپل یا کړکیچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بېکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2024 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاوه او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې هغوی تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2024 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پیښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2024 کال 250 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکیچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنگ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بیلګې په توګه یاد شوي چې کړکیچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه انجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکیچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستان ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2024 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجسته اوردونکو سمزو د خبر پښتونخوا سواته. هلته د یونا دولتي ادارې لخوا د اقلیمی بدلون په اړه یو سیمینار شوی دی. په دې سیمینار کې پوهان ویلي چې په اقلیم کې د بدلون ستونزه یوازې د پاکستان نه بلکې نړیواله ستونزه ده. دوی په دې اړه رڼا اچولي او د اړینو ګامونو پر پورته کولو یې ټینګار کړی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات منګوره کې د ځایي غیر دولتي ټولنې او جرمن حکومت مرستندوی ادارې جی آی جی دوه کلن د موسمیاتو بدلون په اړه د پراجیکټ په ختمېدو دستوري مشر میلمه د خیبر پښتونخوا ماحولیاتو کمیشن ډایرکټر افسر خان وو. دوی ویل چې موسمیاتي بدلون له وجې د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه متاثره دي او پکې پاکستان هم شامل دی. افسر خان زیاته کړه چې موسمیاتي بدلون نه بچ کېدو لپاره غیر سرکاري ادارو کردار سره سره عام خلکو کې پوهه راوستل هم ضروری دي.
ګلوبل وارمنګ، کلایمیټ چینج دا د یو کس مثلا نه، دا یو ګلوبل ایشو ده او پاکستان دې ته یو سیګنیټری هم دی او بیا پرووینشل ګورنمنټ چې کوم دی، د فیډرل ګورنمنټ د افورت سره مطابقت ساتلو لپاره او د غي مرستې کولو لپاره پالیسۍ نیم جوړ کړي دي پرووینشل لیول باندې. نو چې هغه ته کنټریبیوشن وشي نو دا این جی اوز چې کوم دي دام پکې یو امپورټنټ رول ادا کوي چې مونږ این جی او په دې کې ډېر زیات ستایو او مونږ یې سپورټ کوو. نو دا امپورټنټ ایونت دا څه دی چې دا غږ ارزه ته ورسي، خاص طور باندې الکترونیک میډیا، د ماس میډیا، د پرنٹ میډیا په ترو باندې. او زه دا امپورټنټ ګړم چې را دا اویرنس نه دا فیکٹر پکې لا ټول امپورټنټ دی.
د غیر دولتي ټولنې لخوا دوه کاله پراجیکټ کې د سواد، دیر شنګلې او نور زلو ځایي خلکو سره د تعلیمي ادارو مشرانو او زده کوونکو ته هم د موسمیاتي بدلون په اړه معلومات ورکړی شول. د دیر ګلاباد ډیګری کالج استاد اسداري سیما بوي چې موسمیاتي بدلون لویه وجه هم دغه انسانان دي او اوس به هم دوی د دې لپاره کار کوي،
ځکه چې چرته انسانان رسیدلي نو الته هغوی چې کوم ایکو سیستم نه هغه ډیسټرب کړی دی. که فرض که هغه سمندر دی، که هغه مکه ده، هغه هوا دا انسان په هر ځای کې دا غد اکشنز د وجینا پولوشنز جوړ شوی دي او هم دا انسان دی چې په دې باندې واپس هغه کنټرول بیا موندل شي او ریکوري کول شي. موږ له پکار دي د خپل ماحول خیال وساتو او زمون سره په دې ځمکه باندې صرف انسانان نه دي بلکې زمون سره نباتات دي زمون سره حیوانات دي پکار دي چې موږ دا غوي هم خیال وساتو.
دا سیمینار ته بیا کونکي د غیر دولتي ټولنې مشر نور مالک وای چې خلکو کې به د پوهنې دغه سلسله جاری وي او مقصد یې د موسمیاتي بدلون بد اغیز نه خلک بچ کول دي.
دې غونډې بنیادی مقصد دا و چې را زمونږ په چاپیرچل کې کم تبدیلی راغلی دا او دا غي زمونږ په زندګۍ باندې زمونږ په خوراک باندې زمونږ په زراعت باندې او زمونږ په صحت باندې کم اثرات دي. نو هغه باره کې مونږ آگاهی راولو او مونږ د تیر دوه کالونو یو پروجیکټ په دې سلسله کې کړو او دا هغه پروجیکټ کې چې کوم زمونږه سیړنې وي زمونږه کم زده کړې وي نو مونږ دا خیال و چې را د عدالت کې شرکاو ته پیش کو او هغه ته هم مستفید شي او دا غوی درای نه مونږه مستفید شو او د ماحولیاتو کې چې کوم تبدیلی راغلی دا د هغه د نقصاناتو نه خلق ولس بچي.
موسمیاتی بدلون سیمینار کې ویل شو چې پاکستان په هغه داس هوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتی بدلون له وجې متاثر دی او په دغه کې د خیبر پختونخوا، سوات، دیر او چترال زیات متاثر سیمې دي چې پکې بارانونه زیات کیږي، سیلابونه خطروي، موسمونو کې سختواله راغله، سوکړه او د اوبو کمی هم د موسمیاتو بدلون بد اغیز دی. دغه رنګه فصلونه هم د موسمیاتی بدلون له وجې متاثر کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د نجونو او نرجانو ضد کېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره د پوهاوي په مخه د اوه ورځني تیچر روزنه پیل شوې ده چې د جنوري تر دوه میلیټې به روان وي. په خبر پښتونخوا کې د تیچر ټریننګ د کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ او خائف نړیوال ادارې لخوا د انټر سیکشنل لیډرشپ نومي پروګرام لاندې د پېښور په ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ سنټر مفکوره کې کیږي. د پروګرام جوړونکو په خبره تھیټر ټریننګ پروګرام هدف دا دی چې د ډرامو للارې شزي او شزيان خپلې ستونزې او مشکلات مخیته راوړي. تفصیلی د اسما ګل پر رپورت کې
د تھیټر ډایریکټر وګما فیروز د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پښتونخوا او ټول هیواد کې د خزو او خواجه سره او پرځت د تشدد پیخي ورس په ورځ زیاتیږي. د دې لپاره غواړي چې د سوبې د مختلفو په هنتونونو زده کوونکې د دې جوګکړي چې د ډرامې لاري د خلکو ستونزې په ګوته کړي. نو ماوړي زیاته کړه چې ورسته به دغه روزل شوی کسان نور خزو او نرخزیانو ته د تشدد مخنیوي په اړه تربیت ورکوي.
دا وبرزنی ٹریننگ چی دے نو دا خصوصا دا پیخور دا خزو دا پارا دے چی پکی دا مختلف مذہبونو خزی شاملی دی افغانی دی پکی او ور سرا کم چی خواجہ سرا ور دا سو کوئی ٹرانسجینڈرز وی دا غی نا ہم پکی مونگا دو کسان اغیست دی نو دا مونگا دولس خزی چی دی اغا ٹرین کو دی نا پس ببیا مونگ پیخور کی پا مختلف زینو کی تھیٹر کو دا خزو پا مسلو یا مذہبی رواداری یا مذہبی آزادی باندی یا دا خواجہ سرا چی کم مسلی دی دغه سه مختلف مسلې به موږ راوړو غبر تھیټر په ذریعہ باندې خلکو ته وړاندې کوو. روزانه موږ د سه اکټیویټیز خې دی لکه خاموش تھیټر د موږ دوی ته ټاپک ورکو وی توای زنانو سره چې کوم زیاتې کیږي هغه به تاسو تھیټر دلاري څنګه خای دغه شان بیا یو کس راتلو او هغه یو ایمیج جوړو یو هغه خپل د بدن د خپل لاسونو انداز د خپل خلی د سترګو انداز نه خودو چی څنګه تنګیږي خزیا سه ظلم ور سره کیږي.
په دې ټریننګ کې سبا شهزاد نومي ګډونوالي مشال ریډیو ته ویل چې د اداکارۍ پر مهال ورته داسې حساسیت پیدا شو لکه دا چې د هغې د ژوند حقیقت وي. نوموړي زیاته کړه چې دې ټریننګ کې ورته داسې ډېرې خبرې مخې ته راغلي چې له مخکې یې په ژوند کې ورته تجربو سره مخ شوې وه.
چونکہ مونږ دلته ٹاسک ملاو شو یو چھ ہراسمنٹ پبارک یو ورکوڈ ہے اندیک آئی مین چیٹر ٹائپ ہو کے کنا ایکٹ پڑھتے ویلے چھ اگا جنہیں ماؤں کا تو چاہے سر کم ہراسمنٹ کے دو نو ماؤں ماں ہراسمنٹ ماں باندھے ماں فیل کو خپل زان باندھے لگو ٹائم لا پارا خو لگو سر ما چینج ہم کو نو واقعی چیز مونگ پا معاشرہ کے ہراسمنٹ شدہ دے ہو ہر چاہ سر کی گی خود آگے چینج لا پارا ماں پہلے داؤ کچھ یار زه اغی ته ریکویسٹ وکم خو چونکه ریکویسٹ نه کېدو اغی نه منه کېدل اخر کې ما اغی لا سوک ورکو اور ما دا شیز ختم کوم چې آیا مونږ خزه کمیو اغا مظلوم نه یو مونږ هر څه کولی شو.
حولا اقبال چې تیټر کې ګډون کوي مشال ریډیو ته ویل چې پلارو کوسو کې د زورولو پیخي معمول ګرځېدلې دي. نو موړی زیاته کړه چې د خزو لپاره د پوهاوی دا ډول پروګرامونه ډیر ضروری دي ترڅو د اغوی سره د کېدون کې تشدد تمخنیوي کولو توان پیدا کړي.
سټریټ هراسمنت چې کم د جنا کو سره چرته هم سب قسم ته هم کیږي په دې کې ما سره چې کم مسله د سې چې زچرتا یونیورسيټي ته زم بس سټاپ باندې یو ویټینګ ایریا کې وم نو اکثر چر تماتا ډیر زل یو کس د سیملاو شي چې هغه د سیزم چې ګورو هغه متا مسلسل د سی سخا نظرونو سره غټ غټ سترګ باندې متا سی ګورو چې متا غ ډیر ان کمفورټیبل فیل کی چې دا ولې عزت ډیر سما زموایم چې جلدی جلدی زه د دې زینا خلاص شو لاړه شو. نو دا ډیر وی ډیر قسمونه دي دا د سکیږي چې انسان تا پوست نظر سره دورا ڈسٹرب کی تا ہٹ کی چتا ناخبل زانی شی او جنکو دا پر دا ڈی رازیات وچ ایت بعد نظر سره سو کوری.
د تیټر یو بل ګډونواله سونیا خان بیا وای چې ټولنه کې په خزو کې د اعتماد کمی یو لوی ستونزه ده چې د کورنۍ لخوا ورته د حوصله نه ورکول له عمل رامنځته کیږي. نوموړي ویل چې دا رنګ د پوهاوی پروګرامونه د خزو ستونزو د هواري لپاره تر ډیره حده مرسته کولی شي.
کوټه چې موږ راشو نو ټوله پهل موږ ته مور پلان هم دا وای چې بهر اوځي نو پټه سي اغونده نقاب سي کوا دا کوا دا کوا نو موږ ټوله پهل زموږ د مور پلان چې کوم مایند کنه هغه پهل دا سوچ نه کوي چې دا لور میزي یو کال د پاره بوزي نیم کسان دا سي وینه هغه چې کله ته ګوري دا خپل شرم راشي چې دا سړی ما ته ولي ګوري ما کې داسې څه خراب دي چې ما ته سړی دا سي ګوري ما ته فیل کیږي. کله زدل ته رښې کې لازم نو الکان وی رښې چلی کنه نو اکثر یوبه دې زیات خوشحالي کې چې دا ما سره کېناسته ټول دنیا د سدا کنه د خلین د غلطي کې خبره اوزي نو ټول خلک وایي چې دا خراب جنې ده.
د ګډونوالو په وینا چې دا ډول پروګرامونه په ټولنه کې د خزو او نرخزیانو پر وړاندې د ظلم او تشدد په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي خو باید چې په حکومتي کې چې هم د تشدد مخنیوي لپاره قوانین عملی کړل شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تعالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس پدا سال کې چې 2023 کال پر ختمېدو دی نو په دې تړاو د خبر پښتونخوا د امنیت په اړه درته یو ځانګړی ریپورت وړاندې کوو. د دې صوبې د ترګری ضد پولیسو څانګې لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل سویو او شمیرو لمخې په روان کال کې تر اوسه چې څومره د امنیت پیښې سوې دي په هغه کې 10% بریدونه په خیبر پښتونخوا کې سوي دي. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په دې اړه رپورټ لري چې روان کال په خیبر پښتونخوا کې د امنیت لپاره وڅنګو
په داسې حال کې چې په ملک کې د ترهګرۍ پیخي زیاتې شوې
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې په صوبه کې د ترهګرۍ 650 پیخې مخې ته راغلي چې پکې 200 امنیتي عسکر او 140 عام وګړي وژل شوي دي. د غشمیرې زیاتوي چې په یادو پیخو کې 215 تنان ژوبل شوي دي. د ترهګرۍ پر موضوع کارکوونکي ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په ویب پاڼه ورکړل شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1502 د ترهګرۍ پیښې راپور شوي وې. د کال 2023 او د کال 2024 شمیرې ښایي د ترهګرۍ په پیښو کې 18.13% سیواوالی راغلی دی. د ترهګرۍ په پیښو کې په تیرو کلونو کې د زیاتوالي په اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
یو ریاست په ګډ گورنس یادیږي او ګډ گورنس کې اولید سیس چې دی هغه قانون حکمرانی ده، او د قانون حکمرانی په دې ذریعہ ده چې څومره قوانین دي هغه ریاست څومره قابل دی، څومره داغي کیپاسیټی ده چې خپل قانون نافذ کولی شي. نو دلته بس دا وایم چې دا وخت دا د کمزورتیا علامت ده چې بعض علاقو کې نان سټیټ ایکټر، وایلنٹ نان سټیټ ایکټرز هغه دومره وده وکړه چې اوس د حکومت التا ریټ دیشته. نو افیکټیو انفورسمنت اف لا دا د یو کاویات پریاست اقسوی دا چې کبه دهشتګردای کې بلوس خلق دی دا بسوري پیزه زره به لز زره به وی دو دو روی غټ پاکستان د 24 کروڑ آبادی دا او دو ربو لزب سکیورټی اپریټس دی. نو کدا پورا طریقې والی او غواړي نو زبا په خیال کې د دې بخډیوي کې دی شي.
د ترهګرۍ ضد محکمې د شمیرو لمخې کال 2023 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې شوې دي چې شمیره یې 221 ده. یاد راپور مشال لډیو ته د سورس لاري ترلاسه شوې چې غوښتل یې نامه و نه خستل شي. په دغه راپور کې لیکل شوي چې په بنو کې د ترهګرۍ 146 او په خیبر کې 80 پیښې مخې ته راغلي دي. سیړونکي وایي په کال 2023 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلې زیاتې مضبوطې شوې دي او په قبایلي ضلعو او د صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې دي. په دغه اړه د پېښور اسلامي کالج پوهنتون په سیاسياتو څانګه کې استاد شاهنواز مشال ریډیو ته وویل،
چونکه تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان خو د یو سنگر مرګري پاتې شو، یو نظریاتي اساس لري او یو قسم له مقصد لري. نو دا په هغه وخت کې موږ تخکاری د لپاره وخت به هم ډیرو خلکو به شمول زما دا خبره کوله چې دا په افغانستان کې دوباره د طالبانو حکومت راتلل به د پاکستان لپاره په دې حواله ګټور نه چې د دې سره به تحریک طالبان پاکستان چې دا ډیر وده مومي، ډیر زور به مومي. نو چې څنګه هغه اقتدار ته راغلل، هغه چې کم تیر حکومت د کرزی صاحب او کورانی نه بعد د اشرف صاحب هغه چې د طالبانو کوم خلک نسل او په جیلونو کې وغیرہ خلاص کړل، بیا څنګه دا ما چې څنګه وویل چې دا یو سنگر مرګري دي، د یوې نظریې مرګري دي، د یو مقصد او مرام مرګري دي. نو بیا د دې مرکزونه هلته شروع شو او دیو ته یو یو کولاو میدان چې دی هغه میلاو شو. هغه خطره هو دا موږ په هغه ځای کې وخت کې ډېرو خلکو چې دی په نښه کوله چې دا به کېږي. نو غټه وجه خو یې دغه طالبانو حکومت دوباره جوړېدل دي، او طالبان لکه د افغانستان دي که د پاکستان دي، دا زما په خیال باندې د یوې سکې دواړه رخونه دي، دواړه اړخ او طرفونه دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا ترلاسه شوي شمیرې ښایي په کال 2023 کې په صوبه کې شوي ترهګریز بریدونو کې 155 پولیس وژل شوي او 222 نور ژوبل شوي دي. رپورټ کې دا وشوي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد شوو عملیاتو کې 212 وسلوال هم وژل شوي دي. شنون کې په ترهګریز بریدونو کې د زیاتې دلو لاملونو کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د جديدي ټکنالوژي او جديدو وسلو استعمالول هم بولی. د خیبر پختونخوا پولیس وار په وار ویلي چې د امریکې د افغانستان د وتلو وروسته په پاکستان کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د امریکانا په افغانستان کې پاتې وسله په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې کارول کیږي. پر دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په موضوع خبریال او شنون کې رسول داوړ مشال ریډیو ته وایي،
دی وجہ دادا چیزیات تر ملیٹنٹ سکوم دی اغیشتون لری په د ایریا کې پخپله او بل غیر سنجیدگی ده د حکومتي سطح باندې پولیس هم په ټارګټ ته او دین علاوه نوی چکم ده سه اکویپمنٹ تی چاغه امریکایانو نه پاتې شي او هغه اکویپمنٹ استعمالېږي پکې دغه توړ د پاره دلته کې دوی ته هم اسلحگانې ورکړې دي پولیس ته یا فورسز ته خو ناکافي هم ورته ویلې شي. لہذا پتیر کال په نسبت باندې واقعات هم زیات شوی دي او چکم دغه دي نقصانات هم زیات شوی دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې په راپور کې ویل شوی چې په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو بریدونو کې د 204 امنیتي عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 3 نور ژوبل شوي هم دي. پر افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته اسلام آباد وخت پر وخت په کابل تورونه لګولي چې پر افغانستان کې په مبینه ډول پناه اخستون کې وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. خو د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان داخلي مسله ده او افغانستان پر دغه کې لاس نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
چارګن نتخالونه تیزوان سره یوځې شو. چارګن نتخالونه تیزوان سره یوځې شو. زما و مرته سمرا خاتلان سره یوځې شو. چار گل نتا خالونا پیزوان سارا یوزے شوئے لٹنچے پاس ہو پاندے روانا دلارو پلٹنچے پاس ہو پاندے روانا دلارو پلٹنچے پاس ہو پاندے روانا آخر دہ ہو گاما کاکشان سارا یوزے شو. آخر دہ ہو گاما کاکشان سارا یوزے شو. زما و مرت سمرا قاتلان سارا یوزے شو. چار گل نتا خالونا پیزوان سارا یوزے شو. ساد زلو نہ د ہجرا خبر نہ و زما اوستا ساد زلو نہ د ہجرا خبر نہ و زما اوستا ساد زلو نہ د ہجرا خبر نہ و قسم رمین نہ دوا ماشمان سرا یوزے شو. پسوم پرمین دادوا ما شمان سرا یوزی شو زما ومر تسمرا زما ومر تسمرا قاتلان سرا یوزی شو چار گل نتا خالونا بیزوان سرا یوزی شو سمرا زما و مرت سمرا قاتلان سرا یوزی شو